دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کډرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د خلیل خانم پام وکړي د سات خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د کورونا چار وزارت پرون د دوشنبه په ورځ یعنی د نومبر په 15 اعلان وکړ چې سره لنن به تر نامنوي مودې پورې په کابل کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بندوي. د پاسپورټ د ریاست سرپرست عالم ګل حکانی په یو ویډیوي پیغام کې چې د پاسپورټ ریاست په فیسبوک باندې خپور شوی وایي چې د پاسپورټ ریاست ځینې وسایل لکار لیدلې دي. نوموړي وویل چې هر ورځ تر 15,000 او د 20,000 پورې کسان د پاسپورټ اخیستو لپاره ورځي خو د هغوی کاري ظرفیت او پرسنل شاخوا 3,000 دي. هغه وایي د پاسپورټ ویش یوازې د 4 ورځو لپاره د کابل د پاسپورټ په ریاست کې ځنډول شوی دي. نوموړي ونویل چې ماشینونه او نور وسایل او امکانات به کله پوره کوي او د پاسپورټ د ویش تړۍ به بیا کله پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ ریاست 2 ورځې له مخې اعلان وکړ چې په ننګرهار، کندهار، هرات، بلخ، کندوز، خوست او پکتیا کې د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. دا مهال د طالبانو حکومت یوازې هغه کسانو ته پاسپورټونه ورکوي چې کابل ته د طالبانو دراتک مخکې د پاسپورټ اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې دي. طالبانو همداراز ویل دي چې هغوی ناروغانو ته هم پاسپورټونه ورکوي چې په افغانستان کې علاج ممکن نه دی. د برتانیې د پوځ لوی درستیز جنرال نیک کارټر له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل یو ډیر سخت کار بللی دی. کارټر د دوشنبه په ورځ لسکای نیوز سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې برتانیه باید د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د برتانیې پوځیان له امریکایي او نورو ائتلافي پوځیانو سره په ګډه د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل. د برتانیې د پوځ لوی درستیز جنرال نیک کارټر چې په همدې میاشت کې تقاعد کوي مني چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه داسې نه وه لکه چې دوی یې تمه کوله. د کارټر په باور له طالبانو سره د تعامل یو دلیل دا دی چې طالبان پوه کړی سي چې د ټول شمولیت پر اساس حکومت وکړي. نیک کارټر ټینګار کوي چې هیواد باید له طالبانو سره د تعامل هڅو ته ادامه ورکړي څو پاتې کسانو ته د وتلو زمینه برابره سي او په افغانستان کې ټول شمول حکومت رامنځته سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د دوشنبه په ورځ یو نوی طرح څرګنده کړي چې پر اساس یې امریکایان په خصوصي ډول افغان کډوال سپانسر کولای او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې مشتولې سي. د ازادي رادیو د خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې طرح پر اساس به چې د سپانسر سرکل پروګرام نومیږي لږ تر لږه 15 تنه د افغانانو د مشتولو او سپانسر کولو غوښتنه کولای سي. دا پروګرام د کډوالو برخه کې د امریکا په پالیسۍ کې یو لوی بدلون دی. تر دې وړاندې د ولسمشر جو بایدن حکومت په پام کې لرل چې د خصوصي سپانسرشپ پروګرام په 2022 کې پیل کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د واشنگتن په وخت نن د دوشنبه په شپه د چین د جمهور رئیس جی جی پینګ سره د ویډیو کانفرنس د لارې غونډه وکړي. د نړۍ د دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې په دې تازه وخت کې د ګڼ شمېر مسایلو خو په ځانګړې توګه د تایوان پر سر خرابې شوې دي. خو دواړو اړخونو د جوړجاړي ځینې نښې څرګندې کړي. جمهور رئیس جو بایدن د واک ترلاسه کولو را په دې خوا 2 ځلې د چین د جمهور رئیس جی جی پینګ سره په ټلیفون غږېدلې دي. هغه ځکه چې جی جی پینګ د کورونا وبا له وجې د سفر کولو څخه انکار کړی او د ویډیو کانفرنس یوازینۍ لار ده چې د خدواړو مشران سره غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکی ویل چې جمهور رئیس بایدن به د مضبوط دریز سره په غونډه کې ګډون وکړي او دا توقع ده چې د غونډه 2 ساعته دوام وکړي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړه مشران به په مسؤلانه توګه د سیالۍ د تنظیم په لارو چارو وغږیږي. دا غونډه چې پیل جمهور رئیس بایدن کړی د واشنگتن په وخت ماښام په حکم 8 بجې به پیل سي او چې په بیجنګ کې به د سهار په حکم 9 بجې وي. د چین جمهور رئیس له تیرو 2 کلونو راهیسې د هیواد څخه بهر سفر نه دی کړی او جمهور رئیس بایدن د برتانیې په ګلاسکو ښار کې د اقلیم د بدلون او د G20 سندي هیوادونو په غونډه کې د نه ګډون له وجې په جی سخت انتقادونه کړي وو. اروپایي اتحادیې او د امریکا متحده ایالاتو پرون د دوشنبه په ورځ هوډ وکړ چې په بیلاروس باندې نوي بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد او بیلاروس ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. په برسلز کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هغوی په دې قانع شول چې د بیلاروس د لوکاشنکو په رژیم او په متحدینو یې لګېدلي بندیزونه وغځوي او هغه شرکتونه او کسان هم پکې شامل کړي چې د سرحد د کډوالو او وشتل هڅولي. ډیپلوماټانو ویلي په نوي بندیزونو کې د بیلاروس دیس چارواکي هوایي کرښې او د سفر په خدماتي پرسنل به بندیزونه ولګوي. اوس مهال د منځني ختیځ، افریقا او د افغانستان زرګونه کسان د بلاروس او د پولند په ګډون د اروپایي اتحادیې د درو هیوادونو په پولو کې تیره سوي او د یخ هوا له کبله سختې شپې ورځې ګالي. مراکش ویلي چې سایل ساتونکو د 300 څخه زیاتو مهاجرینو سره د جمعې په ورځ مرسته کړي. د دغه هیواد دولتي خبري اژانس ماپ د دوشنبې په ورځ ویلي چې زیاتره مهاجرین د افریقایي هیوادونو دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې که څه هم سایل ساتونکو د مهاجرینو د تګ د مخنیوي لپاره کنټرول زیات کړی، خو په دې وروستیو کې د مراکش د سایل څخه د مهاجرینو په تګ کې زیاتوالی راغلی. د مراکش د سایل څخه د اروپایي هیواد اسپانیا خاوره 40 کیلومتره لیرې پرته ده. د دوشنبې په ورځ د اسپانیا سایل ساتونکو ویلي چې د کرین کینرا ټاپو ته نږدې د 2 مهاجرینو مړې موندلې دي. د جنوري او د اکتوبر په میاشتو کې د سمندر د لارې د 2000 څخه زیات مهاجرین اسپانیا ته رسیدلي دي. د اسپانیا د کورونو چارو وزارت ویلي چې د تیر کال په پرتله د مهاجرینو په شمیر کې 30% زیاتوالی راغلی دی. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې 240 سلويخت په افغانستان کې د کورونا په ناروغي مړ شوی. دغه وزارت مرستيال ډاکټر عبدالباری عمر وایي د رواني میلادي میاشتې لپاره راهي سیمرستکونکو موسسو افغانستان کې د کورونا وایرس د درملنې او تشخیص د مرکزونو سره خپل مرستې بندې کړې دي. هغه د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د روغتیا او سیاست ترمنځ دی توپیر قائل شي.
په داسیال کې چې د جیبي د موسم د پیل سره سم په افغانستان کې د کورونا وایرس د سلورمې سپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روانې میلادي میاشتې نومبر له لومړۍ ورځې راهیسې مرسته کوونکو موسسو د افغانستان په روغتونونو کې د کورونا وایرس د درملنې او تشخیص د پروژې تمویلول بند کړي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو چمتو کولو مرسل ډاکټر عبدالباری عمر یو خبري کانفرنس وویل چې د مخه د کورونا وایرس سره د مبارزې پروژه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او نور نړیوال موسسو له خوا د افغانستان پر وختونو کې تمویل کوله.
بانک جهانی و اتحادیه اروپا تعهد داشت.
ډاکټر عمر ویل نړیوال بانک او اروپای ټولنې افغانان سره د 2023 کال پورې د افغان جاپان روختون د کرونا د پروژې د تمویل شمیره کړې و. متاسفانه په دې بحث کې کیږي چې غوی د کرونا د برخي روختي پرسونل ماشونه نه دی ورکړي. هغه اعلان کړی چې د نوامبر روان میاشي څخه ټول روختي مرکزونه چې د کرونا د ضربلند او تشخیص په برخه کې کار کوي دی وتر شي. همغه دغه روختونه نه تمویلو. په دې لاس ورځي کې چې موږ دغه ستونزې سره مخ شو یو. د کورونا ناروغي د روغتونو دروازې تړل شوې، خو بیا هم موږ دغه روغتونو دروازو د پرانیستلو هڅه کړې ده او درو درمل او خواړه به ورته برابر کړي دي. ډاکټر عمر د افغان جاپان روغتون د ستونزو په اړه ویل چې دغه روغتون ته درو درمل او خواړه برابر شوي، خو یوازینی ستونزه چې لا هم شته هغه د روغتون د کارکونکو د ماشونو ستونزه ده چې د مخه د نړیوالو تمویلونکو موسسو له خوا د کورونا سره د مبارزې د پروژې له خوا ورکول کېدل. د روغتیا وزارت مرستيال په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په اړه په لنډو معلوماتو کې ویل چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې 3,600 د کرونا وایرس د پارټیز شوي چې له ډلې 3,318 تنو پیلې مثبتې ختلي. ډاکټر عمر ویل چې په دې موده کې 2,618 تنه د کرونا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
د نړیوالو د مرستو له قطع کېدو سره دغه ودش روغتونونه عملا تړل شوي، له یو اړخه تړل شوي او له بل اړخه موږ کوشش کړی چې بیرته پرانیز او دروازې بیرته خلاصې کړو چې بعد روغتونونه اوس هم عملا خلاص دي، خو نړیوالو تعهد ورسره نشته. د بانکي جهاني سره تعهد نشته. هغوی مرستې بندې کړي دي. په درې میاشتو کې 4,600 د کورونا ټیسټونه کړي دي چې په دغو کې 4,318 مثبتې پیښې د کورونا ثبت شوي، چې د دغو 4,318 مثبتو پیښو له جملې څخه 268 تنه وفات شوي دي. که چېرته نړیوال په خپلو تعهداتو ونه درېږي، کېدای شي دلته د کورونا د څلورمې څپې په راتلو سره یو ستر بشري ناورین رامنځته شي. پړه به هم د دوی په غاړه وي.
ډاکټر عمر ویل چې د مهاجرت نړیوال ادارې IOM ورته ویلي چې په هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار کې به د کرونا د ناروغۍ د درملنې او تشخیص روغتونونه د 3 میاشتو لپاره تمویل کړي، خو هغه ویل چې لا تر اوسه عملا په دې کار نه دی پیل شوی. د عامې روغتیا وزارت مرستيال د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د سیاست او د خلکو د روغتیا ترمنځ یې توپیر کړی شي.
نن هماغه مور ده، نن هماغه ماشوم ده، نن هماغه روغتون ده او نن ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي. نن ناروغان هماغه ناروغان دي. څه وشول چې دوی خپل مرستې بندې کړي؟ نن یو مور چې سیزرین ته ضرورت لري باید د لاړه سي د صحتمندي د پروژې ریلیټډ سي او روغتون د هلته یا ډی ایچ ته یا سی سی پلس ته یا پی ایچ ته باید هلته دې ته سي سیکشن وسي عملیات ورته وسي تر څو پورې د مور او د ماشوم ژوند وژغورل سي. هغه مور نن ژوند له لاسه ورکوي، هغه ماشوم نن ژوند له لاسه ورکوي، خو څه سړي دوی هغه تعهد د دې پروژې اکمال او تمویل خو دوی کاوه.
په افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د کرونا وایرس وبا خپره شوه، چې د دغې وبا د پیل سره سم د عامې روغتیا وزارت په منظم ډول هره ورځ د کرونا وایرس د پیښو او دغې ناروغۍ د قربانیانو په باب د رسنیو له لارې معلومات خلکو سره شریکول. خو په تېرو درې میاشتو کې چې طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی، د عامې روغتیا وزارت په رسمي ډول د دغسې معلوماتو خپرول بند کړي دي. همداشان ډاکټر عمر په افغانستان کې د شیرې په ناروغۍ د زرګونو ماشومانو د اخته کېدو په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم وبلل، چې په کومو سیمو کې چې دا ناروغي د ماشومان ترمنځ لیدل شوي هلته روغتیایي ټیمونه استول شوي، او په دغو سیمو کې هغو ماشومان ته چې په دغې ناروغۍ لاندې دي اخته شوي د شری د ناروغۍ واکسین تطبیق کیږي. هغه ویل دغه ناروغي اوس تر کنټرول لاندې راغلی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ څپه 1.0 په لنډو څپو 1.5 او 902 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په کابل کې د تیری شنبه د ورځې 14 اني شاهدان او عام ولس د طالبانو نه غواړي چې د خارونو امنیت تامین کړي. د شبرشي ته سیرما د مکناتیسی ماین په 14 کې په یو موټر کې سواری یو شمېر کسان وژل شوي او ځینې خلک ټپیان شوي دي. د وژل شوو کسانو جنازې نن خاورو ته سپارل شوي. په موکړې دی رپورت ته
یو طالب چارواکی چې د خپل نوم له یادولو څخه ډډه کړي ویلي چې د دشت برچی په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او لږ تر لږه وطن ټپیان شوي دي. د قربانیانو کورنۍ له طالبانو څخه د امنیت د تامینېدو غوښتنه کوي.
فیلی مراد اسلامی در ساحل دشت برچی با یونچی در تونیس ماین جا گذاشته منفجر کرد که در قسمت منفجر حدود بالای 8 جام شهادت را نوشید. تعداد زخمی آمد. خب مونتا مردم از این امنیت روزی نیست. حالا یک حکومتی آمده که مردم امنیت شد تامین کنه، نه به یه حالت مثل حکومت سابقه. مردم هر روز با مرگ دست پنجه نرم میکنن، صبح میبرای به خاطر یک لقمه نان برای کار برای اولادای خود، اما آمدنش معلوم نیست که شب بر میگرده به خانه یا نمیگرده.
در مرجوبلی دقیق ارقام خپاره شوی ندی او در پیخ مسئولیت هم تروس کمیدال پغاره ندخیسته. دشت برچی که اکثر شیعه هزارگان میشدی، دلته د داعش جنگیالو څو ځلی بریدونه کړی دي.
کوف پیدا کرد و تعدادی از خانواده های مظلوم را داغدار ساخت، تعدادی از مسافرین و کارگران شهید شدند و تعدادی هم زخمی شدند.
په کابل کې پرونی 14 په امنیتی لحاظ شیعگان سخت اندېښمن کړی دي. شیعه افغانان په دې وروستیو کلونو کې د داعش د اکثرو بریدونو اصلي قربانیان ګڼل کیږي. دغه بریدونو دوام پر طالب واکمنانو د فشار کړی لاپسې تنگه کړی ده.
افغانستان تا هنوز هم دچار مشکل هست و نیاز شدید به تامین امنیت داره. بالاخره و این یک از مسئولیت ها و مکلفیت های اساسی حکومت است و هر کسی که در رأس قرار میگیره، چی امارت اسلامی باشه چی یک نظام دیگه باشه، بالاخره تامین امنیت یک از مسئولیت های اساسیش است که برای شهروندان امنیت کامل و جامع رو باید تامین بکنه.
دو طالب چارواکو د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط منلی چې د دشت برچی 14 د داعش کارو. خو د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تیره میاشت په کندز او کندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې په بریدونو کې څه باندې 100 تنه وژل شوي وو. د دواړو بریدونو مسؤلیت داعش جنګیالیو منلی.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
طالبانو د بیا واکمنېدو نه وروسته په زرګونو افغانان د انساني قاچاقبرانو په مرسته ایران او پاکستان ته تللي دي. دغه خلک اکثره په هواد کې د بیروزګاری، لوګي او روغتیاي ستونزو لکه بل دغه ملک ته اوریدلی. په موکړې دی رپورت ته
بیوزلی، ناروغیو او د زورونې اندېښنو افغانان اړکړي چې ایران او پاکستان ته وتښتي. د افغانستان په جنوب ویدیز نیمروز ولایت کې خلک ایران ته د اوښتو دپاره په سرحدونو کې اړولې دي. دوی وایي چې له حالاتو څخه د نهیلي کېدو له کبله خپل هیواد پرېږدي.
مجبور شدیم الم از بیکاري از ګوزستګي اورم کشور بیگانه به کشور مردم میشیم از مجبوری میشیم.
د اگست په میاشت کې د طالبانو بیا واکمنې دونه وروسته افغانستان له اقتصادي رکود سره مخامخ شوی. د بشري مرستو ډیرې پروژې په ټپه ولاړې دي او د سختې وچکالۍ له امله لوږه زیاته شوې ده. د افغانستان د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي له دې ویرې تښتي چې د طالبانو لخوا به وزورول شي او یا به ووژل شي. اکثر خلک قاچاقورونکو ته پیسې ورکوي چې په ناقانونه توګه یې له پولو تیر کړي. ایران ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو رسمي شمیره نه ده معلومه، خو هر اونۍ زرګونه کسان ایران ته اوړي. د تورخم په دروازه کې هم د افغانانو ګڼه ګوڼه ډیره ده. پاکستان د تورخم په دروازه کې امنیتی تدابیر زیات کړی دي او اضافي پوځیان ډیره کړی دي. خلک وایي چې له لوګي سربیره په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له وجې اړ دي چې پاکستان ته پناه یوسي.
شکر میم دی او یې غړوالې میم دی او په خبر ته زم کچرته می دوي و. نو دا دی چې ورګانم نشته نو سیم جاړي د ولګي نمړکیږي کارونه نشته دي ارسه ګډ وډ دي.
دا ماشوم چې د درینی مقالو د یو سینې خراب ده او د تداوی د پاره دلته پاکستان ته مونږ راغلو.
کډوال کډاونو نه د ډاک سفر د طالبانو د پوسټونه تیرېدل او پوپولي د انتظار ترخی قیسی لري.
موږ ډیر تکلیف سره مخ شو ځکه چې یو د شپې مشکل او کمپل منپلی چینو بل بل د نه د حاجت کوم ځای او بس هغه جاله بندي وي او مشکلات خو بس همدغه جاله کې شپم موږ پاندې جاله کې وکړه په همدغه مشکل سره موږ راولو چې نه د خوب داسې کوم راحت ځای او هیڅ شیم نو په همدغه جاله کې موږ شپه هم د ماشومان سره او دغه حل سره به
مليونونو افغانانو په خپل هیواد کې د لسیزو جګړو لامل ایران او پاکستان ته پناه وړي ده. اوس وخت د طالبانو رسیدل او اقتصادي بحران د دې لامل شوی چې د افغان کډوالو نوې څپه ګاونډي هیوادونو ته واوړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واوړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ کینیا ته سفر تللی. هغه به د افریقا دریو هیوادونو ته سفر وکړي. بلینکن به د کینیا د ولسمشر سره چې د ایتوپیا په سفر تللی وو، د هغه هیواد د داخلي جګړې په اړه خبرې وکړي. ځینې کارپوهان د اندېښنه لري چې د ایتوپیا سیاسي مشران به د کلونو اوږدې جګړې پای ته رسولو لپاره موافقه ونه کړي. محمد یوسف رپورټ را لېږلې، زه درته لولم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افریقا په سفر باندې وتلی دی. هغه په دغه سفر کې نایجیریا او سنګال ته هم ورسی، خو لومړنی هیواد چې هغه ورته ورغلی دی هغه کینیا ده. بلینکن به د کینیا د ولسمشر سره ملاقات وکړي او د ختیځې افریقا د امنیت او سیاست په اړه باندې به ورسره وغږیږي. د نایروبی پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کارپو پروفیسر چاچا نیاګوتی وایي
sure that there is peace and tranquility the horn of africa america recognizes
america da africa pa amniyat ki da kenya pa muhim role bande puigi che kenya baid da nadiwali tholani da nawikhtuno da mlatar la para khulu hasuta dawam urkri da han rusta chi pa etopia ki jagra zyada shwida pa adagh mulk ki chi der zyad nafus lari pa ki da kodata aw da be subate yara hum zyada shwida د ټیګری د خلکو د ازادۍ جبې او نور وسلوالو ویلي دي چې د ایتوپیا د صدر اعظم احمد ابي د حکومت د نسکورولو لپاره به یو لوی لاریون وکړي. کینیا په ایتوپیا کې د اوربند لپاره هڅې کوي او د یکشنبه په ورځ د کینیا ولسمشر هم په دغه مسله باندې د خبرو لپاره ایتوپیا ته سفر وکړو. موریتی موټیکا چې د نړیوال بحران د ډلې د افریقا د سانګې د پروژې رئیس دی وایي چې ایتوپیا سره د مرستو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. هغه وایي
وی انډرستانډ دټ دیز ویری سیګنیفیکانت کوایټ میډییشن ګوینګ اون موږ پوهیږو چې د کینیا په شمول باندې نور ملکونه هم کوشش کوي چې د ایتوپیا د مسلې د حل لپاره خپل رول ولوبوي، او موږ هیله لرو چې همدغه هڅې په دوام ولري. خو تاسو پوهیږئ چې موږ ته تاریخ دا ښوولی ده چې ایتوپیا معمولا دا کوشش کوي چې خپلې مسلې په زور او په جګړو سره دننه حل کړي. نو له بده مرغه موږ باید د هغه څه په اړه یو څه واقعیت ولرو چې ممکنه وي. د امریکا د افریقا د دغې سیمې لپاره استاذ جیفری فیلټمن هم د میاشتې په پیل کې دغې سیمې ته ورغلی و، خو د امنیت وضعیت هم هغه شانتي پاتې دی. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا حکومت د اریتریا په پوز او چارواکو باندې بندیزونه ولګول چې په دغه ملک کې د روانې جګړې سره خپل مخالفت وښایي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
نړۍ شاوخوا 200 هیوادونو استازو د شنبه په ورځ د اقلیمي بدلونونو په اړه د ملګرو ملتونو د یو غونډې په پای کې په ګلاسکو کې د اقلیم قرارداد لاسلیک کو. پام وکړئ دی رپورټ ته.
Hearing no objections, it is so decided.
د دوه اونیو بحثونو چې کله به جدي او کله به احساساتي و پای ته ورسېدل، د نړۍ یو څلور ونیو هیوادونه بل اخره د اقلیمي بدلونونو د ناورین د مخنیوي په هدف توافق ته ورسېدل. د غونډې مشر دا یو ماتیدونکي بریا وبلله.
History has been made here in Glasgow.
دلته په ګلاسکو کې نن تاریخ جوړ شو، او اوس د هغه څه په اړه چې باید اطمینان ترلاسه کړو، د هغو تعهداتو د بریالي کېدو د بل فصل ترسیم دی چې په رسمي ډول د ګلاسکو د اقلیم توافق کې پرې هوکړه شوې ده.
د ګلاسکو د توافق یو اساسي برخه د صنعتي کېدو مخکې مودې په اندازه د سانتیګریډ د 1.15 درجې پورې د نړۍ د تودوخې د ساتلو مسله وه چې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې مطرح شوه. د لومړي ځل لپاره په اقلیمي توافق کې د فوسیلي سون توکو د ختمېدو مسله هم ځای شوې ده، خو د اکثریت غړو نارضایتي او د هند او چین فشار د توافق متن لږ څه را نرم کړ.
How can anyone expect
څنګه یو څوک د دې توقع کولای شي چې مخ پر ودی هیوادونه په تدریجي ډول ډبرو سکرو او فوسیلی سون توکو د سبسایډیو د بندیدو ژمنی وکړي؟ مخ پر ودی هیوادونه د خپل پراختیا او د فقر د منځوللو په برخه کې ایجنډا وی لري.
د توافقنامې په روسي متن کې پر څه لاسلیک شو؟ ټول هیوادونه په دې صلاح شول چې راتلونکي کال د زهرجنو غازونو د کمیدو د خو اهدافو لپاره کېدو سره بل مجلس راستانه شي. دوی باید د 15 کلن ضرب العجل نه مخکې دغه هدفونه پوره کړي. هغوی توافق وکړ چې د ډبرو سکرو او فوسیلي سون توکو کارونه په تدریجي ډول کم کړي. شتمنو هیوادونو توافق وکړ چې د اقلیم په برخه کې خپل مالی تعهدات ډیر کړي او د بیوزلو هیوادونو سره مالی مرستې وکړي، څو هغوی ځانونه له اقلیمي بدلونونو سره عیار او خپل اقتصاد د کاربن په ختمولو سره پر مخ بوزي. په غونډه کې همدارنګه د اقلیمي بدلونونو له امله مخ پر ودو هیوادونو ته د زیانونو د اوښتلو د جبران مسله هم رابرسېره شوه.
موږ د اقلیمي ګډوډیو د مخنیوي، د پاکې هوا، پاکو اوبو او یوې سالمې نړۍ درلودو ته تر بل هر وخت ډیر نږدې سوي یو.
A safer water and healthier planet.
The approved text.
تصویب شوی متن یو توافق دی. هغوی په اوسنۍ نړۍ کې د منافعو، شرایطو، تضادونو او د سیاسي ارادې انعکاس کوي. هغوی مهم ګامونه واخیستل، خو له بده مرغه جمعي سیاسي اراده په دې اندازه نه وه چې پر یو شمیر ژورو تضادونو غلبه وکړي.
د مشانو لغونډي سربیره د اقلیم ځین فعالینو هم مظاهره وکړه. یو شمیر فعالین هغه محل ونیول شول چې هڅه وکړه لې خودل شوی او موانع او څخه تیر شي. له دوه اونیو جدي خبرو اترو وروسته د غونډي برخوال خپل هیوادونو ته روان شوی، خو بل مهم ګام د اقلیمي بدلونونو وښتمه غونډه ده چې په 2022 کال کې د مصر په شرم الشیخ کې جوړیږي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د پولیو دوه تازه پیښې ثبت شوې دي چې په دې روان میلادي کال په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 3 تنو ته ورسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د منځورلو د پروګرام مسولین وایي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې دوه ماشومان چې یوه انجلۍ او بلې هلک دی په پولیو یا د ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو لومړۍ پیښه د 2021 میلادي کال په لومړیو کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ سب شوي وه چې په دې سره په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر دریو ته ورسېد. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مسؤول نیک ولی شاه مومن وایي دا له څرګنده نه ده چې دغو ماشومان مخکې واکسین شوي که نه.
موږ په کندوز کې دوه پیښې نوي مثبت لرو چې یو عمر دوه نیم کاله یا 15 میاشتې ماشوم دی. دویمه پیښه په کندوز کې ده چې د 10 میاشتو ماشومه ده. دواړه وایلډ فولیو وایرس وان دی یا وحشي وایرس دی.
لدې سره د خلکو اندېښنه نوره هم ډېره شوې چې د تېرو 2 میاشتو د کمپاین ترسره کېدو له امله په ماشومانو کې د معافیت خلا رامنځته شوې او کېدای شي نور ماشومان هم پرې اخته شي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د دفاع وزیر لوی استند اول امریکا د یو قوي ستراتیژیک انډیوال په حیث ګرجستان ته ارزښ ورکوي. د ګرجستان د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت په لحاظ په خپل ملاتړ کې په ځای ولاړ دی. د څه باندې د تیرو درو کلونو نه د ګرجستان د دفاعي تیاری پروګرام د ګرجستان دفاعي قابلیت او چمتووالی برابر او جوړ کړی دی، مګر ټاکل شوی ده چې د کال په آخر کې به فیصله وشي. د دفاع وزیر استین څرګنده کړه چې د ګرجستان دفاعي او د مخنیوي د زیاتېدو پروګرام به عملي شي. موږ به په دفاعي سکتور کې په موسسایي دوامدار اصلاح سره د ګرجستان د دفاعي چمتووالي پروګرام برابر کړو. د قابلیتونو او ظرفیتونو په قوي کولو سره به چې د مؤثره مخنیوي او دفاع لپاره ضرور ده د ناټو سره د معلوماتو شریکولو ته وده ورکړو او د ګرجستان د دفاع وزارت او د ګرجستان د دفاعي قواو ته پرمختګ ورکوي او اسره کوي. د دفاع وزیر استن ویل د دغه پروګرام کامیابی به زمنګ د هیوادونو ترمن نږدې همکارۍ ته ضرورت لري، ځکه نو موږ د خپلو ګډو هدفونو په لار ور برابر شوي. د تفاهم هغه یاداشه چې وزیر او ما لاسلیک د دفاع د وزارت په دوامدار پالیسۍ ټینګار کوي، د ګرجستان سره مرسته کوي چې خپل ځان نه دفاع وکړي، د تیری مخه ونیسي او خپل اروپایي اټلانتیک بشپړونه او انسجام نور قوي کړي. په هغه وخت کې به د ګرجستان حکومت د امریکا د ملاتړ په قوي کولو سره خپل ونډه واخلي چې د ګرجستان دیموکراسي قوي کړي او اساسي اصلاحات راولي چې حتی ګرجستان به لویدیز ته لا نور نږدې کړي. د دفاع وزیر استین د ګرجستان له حکومت او خلکو نه هم مننه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا نیټو له کوشنه خپل ملاتړ وکړي. ګرجستان په دغه ماموریت کې بهرنی رول ولوبه او په زړورتیا سره د خپلو امریکایي ملګرو سره اوږه په اوږه خدمت وکړه. دغه هیواد د افغانستان په جنگ کې 2 تنو عسکرو په وژلو او 293 تنو په زخمی کېدو سره دروند قیمت ادا کړ. امریکا د دوی د قربانۍ درناوی کوي او د ګرجستان د خلکو پوز منندوی ده چې خدمت وکړه او د دوی د کورنۍ. د دفاع وزیر استین ویل په افغانستان کې زمونږ ګډ کوشش زمونږ د ستراتیژیک انډیوالۍ او زمونږ د ګډو ګټو او ارزښتونو یو تړون دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درمن اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.